اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي. لمون سره میلما دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای. میلما ته ښه راغلاست، وایستړی مشي، په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته، ټولو خوږو اوریدونکو ته.
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی، ښه به دا وي چې په خپله د هیواد پاک لرته وایي. هیواد یعنی څه؟
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیه چې په هغې کې مونږ پیدا کیږو، په هغې کې روزل کیږو، په هغې کې ستر کیږو، په هغې کې خپل ټول کړه وړه فرهنګي، عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسایل چې زموږ ژوند پورې اړه لري، هغه په دغه جغرافیه کې ترسره کوو. دا د هیواد هغه د تعریف ده، هغه جامع او مفهومي تعریف یې ده چې مونږ د یو هیواد لپاره ورکوو، چې مونږ د دغه هیواد طبیعت لرو، د دغه جغرافیا طبیعت لرو، زمونږ پیژنګلوی د خپل جغرافیانه کیږي، زمونږ شناخت د خپل جغرافیانه کیږي. نو دې ته وایي هیواد.
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري؟
یو هیواد حقونه ډیر زیات دي. مونږ په افغاني کلتور کې دا استلال لرو چې هیواد مور ده، او مور چې څومره حقونه لري، دغسې هیواد هم په اتباعو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت ارزی ته احترام وي، د هغه هیواد جغرافیا ته باید احترام ولرو، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ، کلتور، عناناتو ته احترام وي، د خپل د هیواد عقایدو ته احترام وي، د خپل د هیواد اخلاقو ته احترام وي، درناوی وي، او همدارنګه د خپل د هیواد اتباعو ته احترام وي، چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یوه جغرافیا کې چې مونږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره، چې دا زموږ هیواد ده، یا د هر بل هیواد وګړي که چېرې خپله جغرافیا تعریفوي، نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید دې ته په درنه سترګه وګوري او دا ترسره کړي. څنګه هیواد ته خدمت وکړي؟ کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعو نه، د باندې تعلیم کیږي، تحصیل کیږي، او تر تحصیل کچه پورې دی کولای شي په وړیا ډول سره دی خپل تعلیم او تحصیل ترسره کړي، نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي، څه د دولتي دندې له لارې او څه د شخصي کاروبار له لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي، او په هر ځای کې چې وي، که په خصوصي ډول سره، که په دولتي ډول سره، هر هغه څوک چې د یو کار په راس کې وي، هغه اخلاصمندانه په صداقت سره، په امانتدارۍ سره خپل دنده ترسره کړي او خپل هیواد ته، خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي.
راځو افغانانو ته، مونږ او تاسو څومره د خپل وطن، د خپل هیواد حق ادا کړی؟
افغانان که د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې که په څو ډلو وشمیرو، دا به بهتره وي. په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادبا افغان وګړو، هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه ترسره کړي دي او کوي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري، هغې ته ژمن پاتې نه شول، اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه یې ادا کړه په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې لسو لسیزو را په دې خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده، تمه یې درلوده له خپلو سیاسینو نه، دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی، متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وې چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلي جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه وي، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو وو یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغوی غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغوی هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل ترسره کړي وی نه شو کولای متاسفانه.
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ هر ځل چې دوی واک ترلاسه کړي هغه وطن یې په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وسه ټوټه ټوټه یې که په مرمۍ او سورای سورای که د خپل شخصي ګټې لپاره، دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې وو؟
متاسفانه همدغسې وو په تیره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي، ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغسې نه، هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر وو، فساد ډېر وو، هغه پروژې چې عام المنفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هیواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه وو، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عام المنفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هیواد ګڼل سوی او دا تحقیقات و دا موضوع ثابته کړی ده. سره له دې چې ډېرې ښېګڼې افغانستان لري، د اوبو په برخه کې، د معدن په برخه کې، د هر څه په برخه کې، په ځای د دې چې خدمت ورته وکړه، کار ورته وکړه، هغه په شخصي نفع باندې کاروي. البته ټول افغانان نه سو یادولی، یو شمېر چې خپله هم خپل ځانونه پیژني.
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکوي. دا خپل عوامل لري. تر ټولو عمده عامل په راتلونکي باندې بې باوري ده، چې افغانانو له تیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده او دغه بې باوري رشد کړی ده متاسفانه، ریښې لري. او هیڅ افغان د دې زړه نښه کوي چې مثلا په افغانستان کې د په راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرام ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړې توګه په ځوانانو کې، ځکه څو ځله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه کلونه په هغې باندې کار شوی و، سرمایه گذاري په هغې باندې شوی و. ډیر مصارف پیښ وی ځوانانو کار کړی او تعلیم لیدلی او په بنسټونو کې هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول یا مثلا له هیواده تیښتې ته اړ شول، لاړل نورو هیوادونو کې مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي، ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي، شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي. او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هیواد کې یو ښه ژوند ولرم او یا له هیواده ووزم او په دغه پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته، یو ښه ژوند پیدا کړم، یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هیواد ته او دوی له هیواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کوي او دې ته وهڅوي چې هیواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمامې شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړئ چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هیواد ده، د معدنو له اړخه چې تر اوسه معدنو نه استفاده نه ده شوې، په ځانګړي توګه د افغانستان لیتیم. افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هیوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چیرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې او دغه معدن استخراج شي او په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي او استفاده ترې نه وشي، نو افغانستان به پخو دروي، د افغانستان اقتصاد به پخو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه موهیله داده چې دوی خپله ځوانه انرژي مصرف کړي په هیواد کې. د حکومتي مشران باید تبعیضي چلند ونه کړي، توپیري چلند باید ونه کړي چې په امارت کې څوک مجاهدین وو او څوک نه وو، باید دوی ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغسې باید نه وي. ټول هیوادوال که هر ځل حکومت تغیر شوی ده، خلا رامنځته شوې ده یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه څپېړه ملت خوړلې ده او تر ټولو درون زیان ملت زغملی ده، چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي، حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هیواد ته خدمات وکړي، هیواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چا ته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان په خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلال لرو چې د جرم لومړنی قرباني په خپل مجرم ده، د جرم لومړنی قرباني په خپل مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړی قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی، که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړی قدم کې دای خپل قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. که چیرې دای د تعقیب لاندې ونیول شي نو دای محاکمه کیږي، د تحقیق کیږي، بل اخره هغه جزا معینه جزا په دې باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنی قرباني شو، زیان یې ته ورسېده. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعې ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخص شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغې ادارې کارونه نیمګړي، په هغې اداره کې خدمت نه ترسره کیږي، خلک او اتباع د هیوادوال مو د هغې ادارې نه هغه مؤثره منفعه نشي ترلاسه کولای، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای. نو بالاخره دا دویم زیان ده چې هیوادوالو ته رسیږي. په دریم قدم کې هیواد له پرمختګه لویږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای، یو اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له څو اړخه زیان رسیږي او بالاخره ده ته هم زیان رسیږي، ځکه چې په عمومي شکل که چیرې یو هیواد پرمختګ ونه کړي، نو طبعا د ده ژوند به هم پکې نارامه وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغو هیوادونو کې اتباع یې ډېر ښه ارامه ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي، ولې دا چې عام المنفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغې هیواد ارامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولای شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو کې د ترانسپورت سیستم ته که خدمت شوی کار شوی ده نو ټول اتباع ترې نه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغسې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوی کار شوی ده نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم که څوک ملي منافع ته ترجیح نه ورکوي زیان یې رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان یې ورته رسیږي.
بله استاد، که راسو په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې د هغه لاره دایم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړه زه نو لغه څه کم زه باید دا کار وکړم، که دای مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي، او هغه کس چې وطن سره په خیانت کې روان ده هغه ته ما د اقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپله خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري.
فساد په لمنځه وړلو کې او همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي، له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هېواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکتورا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادقه نه وي، ملي منافعو ته صادقه نه وي، نو طبعا چې دی مؤثره نه تمامېږي او برعکس دی ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تېره کې موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسو. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګېزه ولري هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي، هغه کولی شي چې که همکار وی، که ملګری وی، که د فامیل غړی وی د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وی کولی شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولی شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي، او هغه د دغې منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړي قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغسې ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې په نصاب کې ورزیات شي، تر څو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد ژمنتیا په نوم باندې که چیرې یو مضمون دغسې ورزیات شي نو دا به بهتره وي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت.
قدرمنه دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د هیواد په وګړو باندې، د هیواد په حق باندې خبرې وشولې. تر بیا پرځه کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.